د استاد سمیم په قول
ما ملګری خبره کوله چې په پیښور کې بړوال بازار کې روان و، یو زوړ اردو اخبار راځي که اردو ژبې ورته ویلې چې پړو، هغه ورته ویلې چې زه دې څه وپېژندم چې د بړو یم. اوس زه دې دا تشخیص هم ما ته ارزښت لري چې دا څوک د دومره خلکو په یو بړوال په مزار کې دې هغه را پیدا کړه. نو نور کېږي دا خلک دا قوم چې چا ورته یو تیلیم د مشال د بلولو لپاره بل کړی دا قوم دا درنوي دا نمانځي. خو زه بیا هم وایم چې دې قوم کې دومره مطر شته چې که د ذبیح الله احساس خو لا په کشر کول کې دی چې مشران کول ارزښتونه مونږ نه هېرېدونکي وو، خو دومره څوک شته چې بېرته مو د ګوتې نه ونیسي او بیا مو وڅنډي او بیا مو چا ته وزري.
ډاکټر خوشال روحی د ښاغلي احساس په ویاړ او ځینو نورو نمانځغونډو ته په اشاره سره وویل چې اوس له هغو قومونو څخه نه یو چې مړي نمانځي او ژوندي نه. ښاغلي روحی د خپلو خبرو په دوام د ذبیح الله احساس د ادبي هڅو د ستایلو تر څنګ هغه یو ښه ځوان رهبر هم وباله چې د ده پر وینا ځوانان او مشران یې سره همغږي کړي دي.
احساس چې کوم ورځ نه زه پېژنم، د دې تر څنګ چې دی یو ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی، تخلیقګر دی، خبریال دی او فرهنګپال دی، د یو ډېر ښه رهبر په توګه، یو ځوان رهبر په توګه زه دی پېژنم او دا نښې په ده کې ګورم. د رهبر خاصت څه وي؟ د رهبر خاصت دا وي چې په خلکو کې نفوذ کوي او هغوی د ګډو ارمانونو دپاره ګډ کار ته هڅوي. ساسه په شمال کې د بلخ ادبي فرهنګي ټولنه ده جوړه کړې وه، ځوانان راټول کړي وو او د دغه ټولنه کې د دې محور حیثیت لرلو. ځوانانو ټولنو ته د دې مشرانو یو چتر هم پیدا کړی وو او احساس د دغه ځوان نسل او د دغه مشرانو ترمنځ رابط پل وو. همدې وو چې دا دواړه سره وصل کړي وو. خو احساس یوازې د بلخ غم نه کولو، ما ته چې معلومه ده د سره د بغلان غم وو، د سره د کندوز غم وو، د سره د تخار غم وو او د ټول شمال غم ورسره وو.
له کوټې څخه راغلی لیکوال او شاعر صادق ژړک د غونډې بل ویناوال وو. د وویل
موږ په کوټه کې ناشتې دی خوا ته چې لږم یو حرکت کینو یو ژغورو موږ ډیر خوشاله سو. بیا چې په شمال کې یو خوځښت یو دغه رامنځته سی، بیا چې هغه موږ به کاتی په فیسبوک یا د سوشل میډیا له نورو لارو یا به د مجله را رسېدل پسرلی هلته یو وخت ډېره منظمه راتله. موږ په کوټه کې په ده ویاړ کوئ، خدای څه چلته موږ ته ډېر توان را بخښي. یاره چې په بلخ یو څوک کار کوای سي، زه په کوټه کې په شالکوټ کې موږ ول دا کار نشو کولی، په پېښور کې ول څوک نشي کولی. نو په دې حواله د کار چې دی هغه ډېر د ستاینې دی.
نذیر احمد نذیر د ښاغلي احساس پر ځینو ادبي کارونو رڼا واچوله. د ښاغلي نذیر په قول
هدا سره چې سرلای شروع کړ، پرخه شروع کړه، تر څنګ په لسګون نور مجلې کابل کې ولایتونو کې خبرې شوې، هغه لندمحاله وي. د ده مجلې چې وي تر اوسه پورې چلیږي، کتابتون لري، ټولنه لري، اوس لسګون ځوانان روزي، لسګون ځوانان ملګري پیدا کړل، دا د افتخار ځای دی.
د غونډې په پای کې ذبیح الله احساس ته د درناوي په موخه د کتابخار ادارې لخوا پګړۍ ور په سر او د پکتیا میډیا سنټر لخوا ستاینلیک ورکړل شو. د لټولو مننه وکړه او وی ویل
کتابخار څخه لخپلو کابل مشتو ملګرو څخه لټولو ملګرو څخه مننه. زه فقط دومره وایم چې یو بل بوج را باندې شو، د خلکو یو بل احسان را باندې شو. چې کور ته ځم نو عادې ته به وایم چې دواره ته وکړي چې دا احسان پوره کړه.
پیغلی سندرغاړې برېښنا امیل د غونډې ګډونوالو ته د ذبیح الله احساس شعر ترنم کړ چې تاسې دلته اورئ.
نور میلا نظر سترګې واړوا، نور میلا نظر سترګې واړوا، ګور لتی غر سترګې واړوا، تا چرا قتل زما خو پام نو، تا چرا قتل زما خو پام نو، خید بیا لسر استرگی واڑوا، خید بیا لسر استرگی واڑوا، گور لدی غر استرگی واڑوا، پریگ دا چشی با پکی جانوا گورم، پریگ دا چشی با پکی جانوا گورم، ہو پریگ دا چشی با پکی جانوا گورم، پریگ دا چشی با پکی جانوا گورم، وخوغ دل برا سترگی واڑوا، گور لدی غرا سترگی واڑوا، ستڑے دتیا تیارو لخار راغلما ستړی د تیارو لخار راغلما زما د کلی لمرا سترګې واړوا زما د کلی لمرا سترګې واړوا ګورل دی غرا سترګې واړوا.
په هلمند کې د دغه ولایت د هنرمندانو او ممثلانو د کار د ستاینې لپاره یو غونډه وشوه. د دې غونډې حال د الیاس دایی په ریپورت کې اوري.
د هنرمندانو او ممثلینو د ستاینې دغه غونډه د هلمند د اطلاعات او کلتور د ریاست په مرسته رابلل شوې وه. د ستاینې غونډې په پیل کې د هلمند د ممثلینو او هنرمندانو د کار او فعالیت پر روان بهیر بېلابېلو کسانو خبرې وکړې. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د هلمند پر ناامنه ځکه د ممثلینو او هنرمندانو فعالیت او کار وستای. مظلومیار وویل
خپل په ډېر بد حالات کې ژوند کوي خو د نورو د پیړیو دپاره د ژوند لارې روښانه کوي. زموږ هنرمندان او زموږ ممثلین شایم خو زه نه پوهېږم چې د دې دومره شعرونو سره سره زموږ هنرمند زموږ ممثل ولې په خپله جامعه کې لکه څنګه چې ښایي هغه شي نه دي ځلېدلي.
په دې ستاینې غونډه کې په هلمند کې تکړه هنرمند حبیب الله شباب، فرید خوشحال، تکړه ممثل عصمت الله افغان او هغه ډله وستایل سول چې په محلي سطح په فلمونو، هنري او تمثیلي پارچو کې برخه اخلي. د هلمند ولایتي شورا د فرهنګي کمیټې مسؤل عطا الله افغان او د هلمند د ژورنالیستانو مشر زین الله سنگزي په خپل وار خبرې وکړې. دوی دواړو د ممثلینو او هنرمندانو کارونه وستایل. زین الله سنگزي وویل د هلمند د هنرمندانو او ممثلینو په کارونو کې موجودې نیمګړتیاوې د هغوی اقتصاد او فعالیت د دولت او مرستندوی ټولنو نه پاملرنه ده. عصمت الله افغان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې تمثیلي پارچې او په محلي سطح تلویزیوني تمثیلي خپرونې پر مخ وړي وایي په یوه لونګۍ او تقدیرنامه د دوی ستونزې نه هوارېږي. افغان وایي په خپل هنري ژوند کې ګڼ شمېر فلمونه او اصلاح راوړونکي تمثیلي پارچې جوړې کړي دي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته او ستاینه نه ترسه. افغان وایي د هلمند ممثلین او هنرمندان د الفاظو پر ځای عملي مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.
دغه ستاینلیکونه نو موږ ته زما په فکر پایده نه کوي کنه. زما یوازینۍ هیله د لوړو چارواکو څخه او د خلکو څخه دا ده چې د ممثلینو سره اړه اړخیزه کومکونه وکړي. موږ دغه ستا میړانې ته سلام فلم چې ما جوړ کړی پروش کال بازار ته راووتئ په دې کې په اتو نو ولسوالیو کې موږ کار وکړي. د خانشي نه څه در سنګینه څه در ګرمسیله څه در دیشو پورې چې موږ په دې فلم کې کار وکړي. موږ ټول ولسوالۍ موږ ته مین قتل موږ ته طالب قتل موږ ته ډیر خطر موږ پر سر اخیستی خو هغه فلم موږ په دې ناخواله کې جوړ کړي نندارې ته مو وړاندې کړي. لمندوال او په ټول افغانستان کې قتل کیږي خو تر اوسه پورې موږ یو قومندان نه یې راغوښتي. تر اوسه موږ یو والي نه یې راغوښتي. تر اوسه موږ یو ښاروال هېچا د دې هلمند نه یې راغوښتي. یو چا نه یې کښېنولي چې شابش دا فلم جوړ کړي. موږ پرمختګ په دغه رقم باندې نسو کولای.
دوی ویل په هلمند کې په لسګونو ځوانان د هنر او تمثیل په برخه کې کار کوي او اکثره د دوی په خپل شخصي تعریفو تمثیلي پارچې او هنري فلمونه جوړوي. خو تر دې دمه د تمثیل او هنر په برخه کې د کومې ادارې لخوا معلوم ملاتړ نه دی شوی.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د جغرافیې د علم په برخه کې تر ټولو مفصل کتاب چې تر اوسه پورې په افغانستان کې چاپ شوی دی د لیکوال او محقق احسان الله اریانسی د نړۍ هنداره نومي کتاب دی. شاغلی اریانزی پریکړه کړې ده چې دغه کتاب ته بیا کتنه وکړي او په همدې مناسبت د مختلفو علومو د پوهانو یو غونډه رابللې وه. د دې غونډې په باره کې د خان محمد سیند د ریپورت دا ورېدو بلنه درکوم.
که څه هم د افغان لیکوال او ژورنالیست احسان الله اریانزی کتاب د نړۍ هنداره پخوا هم چاپ شوی خو لیکوال پریکړه کړې چې په هیواد سیمه او نړۍ کې د بدلونونو او پرمختګونو په پام کې نیولو سره دغه کتاب یو ځل بیا هم چاپ کړي. په دې مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، ټولنیزو چارو او ادبیاتو د استادانو او متخصصینو یو علمي مسلکي ناسته جوړه شوې وه سو د نړۍ د هندارې تیرې نیمګړتیاوې پوره او لا انکشاف ورکړل شي. سره له دې چې ماهرینو د نړۍ هنداره یوه ستره معلوماتي منبع وبلله خو په تیر چاپ کې یو لړ نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او هیله یې وکړه چې په نوي چاپ کې تکرار نشي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي ډاکټر شریف زدران وویل
باور لرم چې په نوي چاپ کې بعد افغانستان پر اداري ویش د حکومت پر طرز او په پارلمان باندې نوې خبرې شوې وي ځکه د افغانستان ولایتونه او ولسوالۍ زیاتې شوې په لومړی چاپ او لومړی ټوکې د خوست ولایت د دوو ولسوالیو نمونه ذکر شوې نه دي یو شمېر تخنیکي کمپیوټري او علمي تېروتنې اصلاح کړې بل شاکه د نړۍ هنداره یو لوی دایرة المعارف ته نو ځکه لازم لیدل کېږي چې په دې برخه کې د اکاډمۍ او پوهنتونونو د استادانو مرسته وغوښتل شي
د احسان الله اریانزی تالیف د نړۍ هندار د نړۍ د پنځو وچو آسیا اروپا افریقا امریکا او استرالیا د ټولو هیوادونو د تاریخ جغرافیه فرهنګ اقتصاد سیاست نفوس او پرمختګونو او داسې نور حالات او بدلونونو په اړه معلومات ورکوي متخصصین وویل د نړۍ هنداره کولای شي چې لسیړونکو سره د نړۍ د ټولو هیوادونو په هر اړخیز پیژندګلوي کې مرسته وکړي دا کتاب اوس پنځه ټوکا او سباند شپږ زره مخونه لري د مؤلف په خبره په دې کتابي کابو څلويخت کال زیار ایستلې ده خاغلی اریانزی وویل د نړۍ هندارې په نوي چاپ کې به د متخصصینو نظریات او پیشنهادونه په پام کې ونیسي
اوس چې کوم کار روان دی او د کتاب نوای کیږي او په هغه کې دوه فصلې زیات شوي یو د ټولنیزو پرمختیا چې په هغه کې پوهنه لوړ تحصیلات رسنۍ روغتیا ښځې قانون دا مسایل راغلي یو هم د هر هیواد او د افغانستان د روابطو تاریخ او اوسنی حالت ما لکه یو اماتور لیکوال دا کار کړی دی نو ځکه زه د جغرافیې د هر عالم او د هر متخصص نظر سل په سل کې پام کې نیسم
اریانزی دا هم وویل د کتاب په چاپولو کې ورسره دولتي ادارو نه یوازې دا چې مرسته نه ده کړې بلکې علاقه مندي هم ورسره نه ده ښودلې
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځوان ساينس پو فهیم سپینغر په تیرو پنځو کلونو کې د ساينس پوهنځي څو کتابونه په پښتو ژباړلې دي د ملګرو یې د ساينسي کتابونو د ژباړې لپاره د زرغون په نوم یو مرکز جوړ کړی دی او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبیعي علومو ټولنه هم تاسیس کړې ده له فهیم سپینغر سره د ده او د ده د ملګرو د هڅو په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو فهیم سپینغر وایي
موږ تر دې دمه د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي اکثرا درسي کتابونه او منهجي کتابونه ژباړلې دي چې ډپارټمنټ وار چې د بیولوژي ډپارټمنټ د فزیک ډپارټمنټ د کیمیا ډپارټمنټ او د ریاضي ډپارټمنټ کتابونه دي او اکثرا د مسلینو تر لاسونو رسیدلې دي او عملا استفاده ترې کوي او ځینې څو څو واره چاپ شوي دي او اوس په ډېره نږدې راتلونکي کې به موږ د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ټول درسي کتابونه پښتو ژبه ته راوړو
ښاغلی سپینغر اول د خپلو کارونو پیسې کې راته وایي خپل دې تر اوسه کوم کتابونه ترجمه کړي دي
ما تر دې دمه عمومي کیمیا د پوهان ډاکټر محمد عارف تڼیوال او عالی ریاضیات د پوهان ډاکټر محمد انور غوري او د ریاضیات تاریخ د پوهان ډاکټر محمد انور غوري زمنن بیگ بانک چې ورساله ده ستره چودنه نړۍ تشکل یا نړۍ د مسراتک پړه ده هغه مجبور لید په انګلیسي ژبه او یو بل کتاب چې بریف هیستوري اف ټایم د اسلام دغه مجبور شوی دی متاسفانه چاپ شوی نه دی دا ورسته کتاب او د بیگ بانک
تاسو د زرغون د چیرنې او ژباړې او مرکز جوړ کړی دی تا او ستا ملګرو د دې مرکز پیسې کې او د فعالیتونو پیسې کې مب سره تو وست
دا مرکز موږ تقریبا څلور پنځه کاله مخکې کله چې زه محصل وم او د خپلو ملګرو او دوستانو سره جوړ کړ کریم ملګرو سره دا من هيسته و ضرورت موږ ایجاد کړ ځینې محصلین د ولایت څخه چې راتلل کابل پوهنتون کې په ژبه به حاکم نه وو او د همدې کبله د قدر ملوېدل علمی قدر ملوېدل نو موږ وغوښتل چې دا کتابونه ورته په پښتو کړو څو دغه درس تم زده کړی شي او په ساينس پوهنځي کې او موږ تر دې دمه توانېدلی یو چې ساينس پوهنځي نو په ډېر نږدې راتلونکو کې ساينس پوهنځي کتابونه خلاص شي او وروسته له دې موږ نورو پوهنځیو ته ورځو لکه فارمسي ته ورځو انجینرۍ ته ورځو داسې کمپیوټر ساينس ته ورځو
دا د زرغون د چیرنې او ژباړنې مرکز په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې فعالیت یې کړی دی تا او ستا ملګرو څو کتابونه به ترجمه کړي
د شلو عنوانونو شاوخوا کې مو کتابونه ژباړلې دي او چې 12 جلده یې چاپ شوي دي او باقي چاپ ته انتظار دي
تاسو ویل چې د ساينس پوهنځي کتابونه تقریبا کوم چې لازم وو او په پښتو نو هغه